موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانه، ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانې، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې اکله نه دي ویلي.
خاوند به دې همهلته وګورې.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا ولاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي راته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشو خبرو نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
وا خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، وسان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه
کېږي. هر ځای کې تداوی کیږي، ورخطا کیږم.
فرزانی د دروغو تسلی مه راکوه، په دې ځاو ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکای مې راټول کړم. ویش خدایا، ته مې خاول سه یم سلامت راته وساتې، بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی، نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري، د سر طبيب صاحب دی، زما استاد.
سر طبيب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبيب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ هم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه تداوی کولای شم، نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي، دلته کښېنئ. خطه سویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوی دلته نه کیږي، باید له هېواد بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک سمه تداوی کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانی خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، موږ دا خو هیڅکله نه هېروو. زموږ ټول کلیوالي پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دي.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته،
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شئ لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانی لورې، تم ستړی مه شئ،
ژوندی اوسئ ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستی راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه، څه کول خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته یې بیایئ؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته یې بوزم.
ښه نو فرزانی لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې اکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب، ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا، په خوخه په رضا، د لیګو په وړیو، د چرګو په هډیو، په ماتو ګډو لوخو، په نغدو پیسو کیو، راشه سودا واخلی لای.
اوه دا غونچه ګل اکام لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوهو، دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي. ته خو ان د هوا عکسونه او فلمونه هم اخلي.
احمد خانه ولې ځوروې؟ ګوره لاسونه تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالي ګل چندانې باور نه لرم. کمره به چیرته پټه کړې وي؟ دی ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګله وروره، کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښه دي؟
وبخې ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه وې راغلی؟
لرې مې غونچه ګل اکا ولید، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده، درځه چې ورشو او شیرني تي وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله، راځئ راځئ، ته غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي، ته ونیسه سوق دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګل اکا، نوی کاربار د خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندي اوسې ورانداری. او ته لاړه شه، احمد خان په لوبو سر.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړي؟
خبر شوی یم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي. ورته به ووایم چې مام له ځانه سره بوزي، په کار به شم.
ته اوس ده ته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الو، دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هر ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه، دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوو.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه، لای نه ده بیولای، ویلی چې بیایی.
و خیالي، یو خو ته تل په هوا کې چکری وهې، خو دغسه وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي. وبهل دی، بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ماته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تانو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمانه؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک دي.
خلص سمه خزه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې. دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې درسره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروه. نو
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چونه لوېږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځمه.
وا 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 پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. والکې خیالي هغه شاغا نه دی.
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزوري شوي دي.
غلی شه چې ترافیکې وانهوري.
احتیاط یې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره. سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي،
جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وی؟ والکه شاغه بیغم باشه ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم، وایمه بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل اسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی گل خو خیار بانی آدم ده.
ها لکه چه خیالی گلم لارو خیار شو.
پلار بچه زما صفتی نواری آغا سی خوشحالیگی. پلارا لو خیارتیا سرا سرا وسی او تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم، منی بمی.
بلکل دی منو.
ده خیالی صفتو نبو روستو کو، او زمانگ ده ناروغا مخوره. ادوا ورتو که چه خدای پاکورتا صحت ورکی.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه خزم ورکړې ده، کور یې ودان.
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده. دې ته وایي زړسوان ده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بلکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
والکه خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس؟ خو هغسې غلی ناست یې.
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغا وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادي پېژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و. اوس به یې پیل کړم، زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخی ملک صاحب، تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و، مو ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل پاتې راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسې وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاړی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زموږ اندېښنه ده. زه د شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یو شمېره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري. خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دے وای انسان لگول نہ نازک او لڈبر نکلک دے
رشتہ وایا جی سر تو گور ستا کڑو باجورت خزا خدای ورکڑی دا وای خدای درت اللہ ہمت او جرات وای کی
خدا چزمون فرزانہ لورا مر سر عمل کری دا هغه په هر څه پوه جړی دی د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو
په مخه یې زیړي ګلونه سفر یې بې خطره
زنډې وکړه
چا پلار جانا
وایي ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه شیرزمان یادوم باید خبر را کړی وای چې زمونږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه
و بخه پلارا فکر مینو احتیاج د اوسنی زمانه ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیریو زه خدای خبر کوم چورت کوم
اوهو داسې خدا اما ټول ځوانان داسې نه دي خلک لګیا دي ژوند کوي ترقی او پرمختګونه کوي ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي دا به د چا زنګ وي خدای دیو کی چه شیر زمان وی
موبایل دی چارج کی خیره تو صبر چیزی در کم دادی واخلا شیر زمان دی
کور ودان زکر شو چه زنگی رو وها تو صبر چوکی کم دازه
سلام علیکم ملک صاحب
و علیکم السلام شیر زمان چنگه زویا خیرت خدای
جوانده اوسی ملک که که تاسو چنگه یستی طول کلیوال خدی انشالله
شکر دے زویا ٹول خدی
لارا زما سلامون مرتا ہوایا
دا چوک دے چی سلام وائی
امید دے اے سلام در تکوی زویا
وعلیکم سلام ٹول تا زما سلامون کوا
علیکم السلام خا دا ہوایا چی زمونگ ناروغ در ورسید
او بخیر سر را ورسید اگوی میں پو بیڑا روخ تون تا بوتلا مائنہ تیرا وان دی تاسو تا می دی اتمینان لپارا زنگو آہ
خانو ڈاکٹرانو چو ویل شیر زمانا
لائی مائنات مکمل ندی کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم
ښه ښه نو مونږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ زه دلته بلد یم هر څه راته ښه معلوم دي د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی بله دا چې فرزانه جانه راسره شته هغه یوه باتجربه او لایقه جلۍ ده
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده مطلب شهر څه ته متوجه اوسی
سامد ملک کاکا تاسو بیغمه اوسی
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه
سامد فرزانه خورم سلام کوي وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم
علیکم السلام سامد شیر زمانه هم زمونږ په ناروغ پام کوه او هم زمونږ په میلمنو دوی ډېر درانه خلک دي باید عزت وشي
سامد ملک کاکا زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم دوی خدمت خپل وظیفه ګڼم خبر شویم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي
ژوندی اوسې شیر زمانه زما زړه خو په تا ډاډه دی ځکه مې ستا خوا ته در ولېږل نور نو ته پوهېږې او کار دی
سمه ده ملک کاکا تاسو هېڅ تشویش مه کوئ زه هر څه سنبالوم
زه نو زویا چې ته به هم کار لري نور دې وخت نه نیسم په ټولو سلام کوه
وعلیکم سلام علام و مل شه ملک کاکا
په لوی خدای مو سپارم په مخه مو خشه
چې دا شپېلۍ څوک راغی اوهو دا خو خیالي ګل دی صبر چې نګلی ورشم
نه نه لزان شتون کای جوړ کړای دی شپېلې ګورا وا ګورا چې څرایې وایم کور دې لغلې ډاکشه خیالي ګلا دلته څه کوي
یاره خو سم لکه آسماني تندر را نازل شي وګوره زما د خیالونو مرغان دی والو زول
خدای دې خوار که خیالي ګلا لګ زمینی شه تل په آسمانونو کې چکر وکې
نو زمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدې خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و لاړو په اوبو د لاهوک
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې
اے ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شودې کوي مام راوسته چې لږ خوراک وکړي
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل
تا تو گوره کنه چنار گلا غوا غوا نه شده شدو نه مسته مستو نه کچ کچو نه غوری
غوا غوا نه شده شدو نه مسته مستو نه کچ کچو نه غوری
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نه ده اسمی ویل چې دا غوا عجب دی کار شایده هر چی نه ګټه اخیستل کیږي
آخه څنګه و خیالی گوله
گوره کنه غوا شده کی شدو نه مسته کچ غوری پیره وای کلت چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخی خوڑل کیگی یعنی هیچ اضافه و بگت شای پکی نشتا
ولار افتیا خوای سما کارخانه دا کارخانه
خوزم هم دا وایب کنه تیار کلیکی و سیگو پولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالون ساتو ما ویل یو دو دری خیز راتی غواگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑکم سامی پیسی با گتم
اے خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑای دیر خو فکر دکڑای دے
اے بیا ونوائی چه خیالی گل خوش خیال پلا ونوائی کی یو نیم پکی دکار خیالم وی او
درانو دوستانو هیله دا چه دراما موتر پایا اوری دلی بی تاسو واوری دل چه جمیلی دی خپل تپی خوابان لاسنیوی وکر او دای سابه تکڑا چه خزا او خوابان دی جواند ملگری دی او حیث کلا آن پا خورا سخت و شرایطو که هم دی او بل ملگرتیا نپریگ دی او دی سفر تر پایا ورسرا ملتیا کوی دی او بل پر داد او اطمینان دی جواندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منه مې راکه زله نشم د خوره ولا کې را نه واخلي
خو څه خبره مو شور دی وړو
چنارگل کاکا تا تا ملالی تو گورا منه را ناغستی دا نیرا کهی
ملالی ولی دیر لشمس نمانا خیستی دا
چنارگل ماما شمس دیر مردار خورا لک دی زکا خوتل مریض وی کلا ناولی و بس که کلا ناولو زایونو که لوبی کهوی اوز داده مردار مانا خوری تا دی مانی تو گورا
وی دا خو پر احتیاج دیر ناولی دا شمسا ملالی خوایی دا مانا خود خوادلو ندا
چنارگل کاکا دکلی ټول ماشومان انداسې منی خوري یواز زه خو نیم
اوهو دکلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څخه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نه د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
د آزادی میلمه. السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي. ښاغلی شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه؟
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفه په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفه تعلیم و تربیه اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېره علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نمونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نمرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا ده وغیره. اما وروسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو مېرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، دی هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمه پړاوی یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم، او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم بیا کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له همغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې، او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پیږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسرای ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیس ته بیا زیتنو زیتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغه سې بسي، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طب یې وویلې ژورنالیزم یې وویلې حقوق یې وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا حتی راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خدا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک اغلي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناستومه او زه له درس نه متاثر سومه، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمي صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د اروپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولمه، او دا یو ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې هلته خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې به در وپونې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله کړه دې خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پوهنځی، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصطلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي درباندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار درباندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوې دي، دوکانداري ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس موږ دغه اندېښنه دي، موږ یو بله اندېښنه ده د اروپایانو په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغه رشته کې هغه لري، خپله دا یې هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل ده په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څنګه نه فارغ سوی ډیره ښه خبر ده چې ماست دریم په دې رشته کې لوستی ډیره ښه خبره چې پیژدی او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت ناوخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي ارواپوهنه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلکي نو خلک باید په دې پوه شي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپوه ټولنپوه ده پیداګوژست پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده
بلې عظیمي صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټوله دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیه کې خلک ډیر وځوريږي خلک ډیر نارام ووسی خلک ډیر په تکلیف
بله عظیمي صاحب پروا پهونی کې مهم اړخ دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب د لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت د لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي خلک چې په څنګه کولی شي په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستونکي او حتی کېدای شي په افغانستان کې د افغانستان د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډیر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دی غنو پرګنو ته او لسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول دیننګو د غیرت مسله راځي چې ته خوروانی نه ته خولیوانی نه، په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي، په دریم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، ارواپوهان مراجعه نه پیدا کوي، هر هغه څوک هم ته چې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله، عظیم صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی شي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای شي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای شي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی شي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولئ کابل ته او مراجعې ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ، او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چی شته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغانی اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چی شته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کدای سات ارواپوان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوه شئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم، زه لس پنځه لس کاله کې چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعه. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هر ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی د ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونه مورو پیپیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیپیږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي، کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهمه مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپل اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي. او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته